فریدالله مری متخصص امراض انتانی از کابل و دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی مقیم آلمان تشکر میکنم و از دوستان عزیزی که در برنامه سهم گرفتن. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
زنده باشید.
سلامونه، ستړي وشه د شپې نه بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د وقفه په کار د تخنیکي چارو په سمبالښت هرکلای کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وژل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی دی. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د غراس د دې ولایت په شاوخوا لس ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر ورکړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بل پلو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سلنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، بامیان، غور، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستي اورښتونو او سیلابونو د لسهاوو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 560 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس چپکیدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو رسنیو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبرو کړی دی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لسخه ځې هم شامل دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوی دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاینو نیوا گینه کی د غره خویدنې په پیښه کې د څه باندې شپږ سویا کسانو د وژنې اټکل کوي. د نمرنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېر ژمي په ورځ د مې په 4 د ارام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا شپېته کورونه لاندې شو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر اسوشیټ پرس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کیږي چې شپږ سویا څخه زیات کسان به د یوې غونډې د خویدو له امله تر خټو لاندې شوي وي. تاسو موږ ښه کله ازادي راډیو نه اورئ. اوس تاسو د راډیو خبرونې 4 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.6 نوي. وړاندې رسل د مطالبه اورېدلی شئ. پرنیوا په افغانستان کې د ورستۍ ورختون پاړه باندې او په اړه چې د هوا پیژندنې ادارې یو ځل بیا په افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ورختون اټکل کړی دی. روسي چوس یاد تر کړو په اړه باندې چې دغه ورختون څومره خلکو ته زیانونه اړولي او د مالی او ځاني زیانونو سربېره یې ښوونځي ته څومره تاوان رسولی په اړه به هم جزئیات درته ولرو. اورزګان ته به هم ورشو. د هغې پلار کیسه به هم در سره شریکه کړو. شدوه 500 ماشومان لري.
دا غدری ارمان یې درم ستړی یم ورته سردار یم خلکو پازاب کړم مګر مومن خو دا غارم څنګه وخت نو دا کوه مکسل ما سره وزه تعلیم په باخه
دا ډیورن کرخه ته به هم تم شو چې حل تا وسیدونی کې وای دوی خپل لانجی د جرګی لاله حلوي.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه وو بقاعده د نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو
تر مسئله به مشته پنری ول مسئله کې بده خزی جګړه هم را وخت لورستی جزئیات به در کړم چې هم غواړم
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیګانه یو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه د ډېر شو کسانو مړینې ته چوي دی د ولایتونو ځایي چارواکي ویلي وایي چې سیلابونو په بغلان کښل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي د تېرې شپې سیلاب ځپلي بیا د اجل مرستو غوښتنه کوي تفصیل په راپور کې
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولې په 15مه ماښام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د 10 کسانو مړه کېدل تایید کړی دي د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لا درک دي 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپیان لګتي
د ولایت کې د طالبان حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا ټلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوي کورونا ویجاړ شوې دي خو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسې دوه چارو د ریاست مسولینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسیزې کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مې په شپږویشتمه په خپل اکسپانه په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د همدې شمېر مړو شویو خبره کړې خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د چا ځاني او مالي زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم ګرځېدلی د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخل فیضآباد خسارات
فیض آباد کې دننه مالی زیانونه اړولی خو ځانی زیان نه دی اړولی خو په شاوخوا کلیو کې په ځانګړې توګه په مورچک کلی کې یوه کورنۍ سیل وړېده
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوتی او حویلۍ ویجاړې کړې دي ډېرې ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکي غلام محیودین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي
په راپور کې مو اوریدل چې د تیرې شپې سیلابونو په بغلان او وسره په څنګمیشتي ولایت کې په بخښنه سره په بدخشان کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل دي بل په لاو بیا د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د اوړي د پریمانه اوبو د بې ځایه ځای کېدو خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په د خوړو په نړیوال پروګرام او نورو سازمانونو همدارنګه د طالبانو په حکومت باندې غږ کوي چې د دغه اوبو د کنټرول لپاره د چک بندونه جوړ کړي ورزو لسیمې نور تفصیل په راپور کې ورو
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولید غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو وبي په درو او خړونو کې پریمانه رواني وي د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باخونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلق له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دامزه کې للمه دي اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدار سیند ته ځي زمونږ په پیده نه راځي. نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دویم موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت پکې دا اوبه کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دې کې به هم کومک وشي. او بله دا ده چې زمونږ مځکې به هم سیلابونه نه خرابوي. نو
چې ډېرې غټې ځمکې لري للمې ځمکې خوړونو اوبه چې کمې دي د پاسه سیلابونه اوبه دا شین تازه دي زیو لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نه شته.
په کونړ کې د سندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤولین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر یې د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزي فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي ک په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوي وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې دغه د وروستۍ ورختون له کبله چې ورختونه ډېر شوي دي د اوبو کچه هم لوړه شوې ده او ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید هلته ورته چیک بندونه جوړ شي. اوس هم دنده د ماخلو بیرته راګرځو. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د افغانستان د سولې گفتمان یا خبراتور په نوم بنسټ په قطر کې د دریمې ناستې په تړاو وایي د افغان ولس د رښتینو استازو د طالبانو د باصلاحیت پلاوي لشتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوه له دریمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقوقو د فعالانو د استازو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بې ګټې ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې یې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی د اکشن مې په ورځ یې د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایبزاده ازادي راډیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د باصلاحیت پلو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې که نړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو له لارې د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوحې د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوحې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي، او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرد.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوحې په ناسته کې نه وي، د دوحې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزی حالت نه وی، د افغانستان د خلکو د استاد په توګه خبري و نه کړی، د بعد مرغه سره لدی چې ورته خوشبین نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ګیریهای اونو پیرمونه
تاکل شوی دی دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي، او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوحې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوحې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوحې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وسمیوا نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې اسرائیلو په غزې څرنګه کې حملو ته زور کړی، په سیمه کې د اوربند لپاره په نشتی راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر ورکول کیږي. په این حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې شپږ دېرش زرو ته ورسېده. تفصیل نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو هم دارنګ ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګي دو او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د رواني جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تېره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزې شمالي، مرکزي او جنوبي سیمې په نخه کړې وې. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د می میاشتې له لومړۍ راهیسې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې، د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ وویل چې اداره یې په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب کړی، د دې هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنیو ویلي چې د دې هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید امبارني په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای له مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې د یو اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلي چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شنبه فرانس پرېس ته وویل چې تمه روانه اونۍ دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماس یو جګپوړي چارواکي اسامه همدان الجزیره تلویزیوني شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملي کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو کسانو شمېر 15,940 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خوز د سرحدي قومونو یو شمیر قومي مخورو د کورمې د بیلابیلو قومونو له مشرانو سره د امنو د زینو شته ستونزو د هواري لپاره ډیورن کرښتنه کې دی جرګه کړې ده. دا دواړه خو مشرانو ویلي چې د غلام خان سربیره د خوز نورې لارې چې کورمې ته غځېدلې دي هغه دې هم خلاص شي او خلکو ته دې په هغه لارو هم د سوداګرۍ او یو بل لور ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې جرګه کې د دواړو لورو حکومتي کسانو برخه نه واخیستې. تفصیل نور لسیمی په راپور کې.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورن کرخې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همدارز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو کدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماګه خبره به خالق نلا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کایه خوتوی کې دې خوتوی سستون چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې موږ لیلار مخلصيږي تجارت به مخلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
دا ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسېږي چې لیوي خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
دا ګور دا ډېر زړې د مو د پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دین هغه راسته نه دا کیسه کیږي د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نو به وقایده دا نستای کې دو د کوم د هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیای شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د منځه فیصله به منځ ته روغله فغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به پهغه عمل کولو. نو دا د څو وختونه لږ دي کې کمای راغلی دی وایي مو به دا کوشش وي دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمې او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زازی میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پروښ خلاصه شي داسې نه چې یا یې پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته مشنوختي ته ضرورت وي د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کورمې مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
دا کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري اورو
او خبرو پاتره زکه سیو بل سره مورشتي دي مذهب ميو دي ريواج ميو دي جبا ميو دي کلچر ميو دي دا ټول مسالې به ان شاء الله زه خوشمنيو ته نورې سره مسالې دي دا به جرګه پلياري اوري
یاد دي د خوص په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخ پوری غاړي په کورما او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنوي ګربزو منګلو او زازوي زینګټ قومونه وسیږي که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورنډ کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
اوس به هم اروزګان ته ورشو، د هغې پلار کیسه به در سره شریکې کړو چې شاید 250 ماشومان لري.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو ښځو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي وروره، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي، هغه د تېر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې. بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تېرو طالبانو کړي، بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال 250 تنه اولادات.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه له 16 کلونو څخه نیولې تر 20 کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلې دي له 2 کلونو څخه نیولې تر 10 کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق ویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ور کوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلای.
دا غدری ارمان یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مګر مومن خدا غاړم څنګه وخت. نو دغه کومک چې ما سره وزه تعلیم په برخه کې وروره دی، یو دی ډوډۍ د مرستې په نظر سره برابر کې زبردي د خلکو څخه خوشاله سم، د دې مؤسساته به څخه خوشاله سم، د دې لوړ چارواکو څخه خوشاله، چې هر سړی کومک سره وکړي که مؤسساتې که لوړ چارواکي. زه غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی ما سره کې دغه مومنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندېښمن دي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله ولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور نه په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي را سره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي، موږ په کالو موږ په شولا کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سات ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپنا او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یي، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یي، نیم دې خواته یي، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه وس طاقت زم نه درم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ ازادي راډیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لړۍ سره شریکې، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی دی یو میاشت لپاره ورکړي او هغه راغلی نه کافي کې یاد تر دې چې 15 ورځې کار هم نه ورکړي. ته ایم پی ان ده یعنی اریباسی، هغه په 909 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته مرحبا سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې د بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان یې نفس یې ډېر دی جانبار نه لري ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه زموږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار ته جوړ کړي ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
توی منی مای که در تا زهر و کاروان پروگرام رو خود راقی ورانده لند خبرونه. په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د سیمه ییزو چارواکو له قدر راپور کړی چې دا کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا پیښه تېره شپه شوې. چارواکو ویلي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو دغه راز د دې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبره هم کړې ده. بل پلو د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د سالنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، غور، بامیان، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې د سلهاو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1516 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د ترخه موسپین بولدګ له لارې وطن ته راستانه شوي. پاکستان له خپلې خاورې د تېر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. او د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله راپور کړی دی چې دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یوولس ښځې دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانې ویجاړې کړې دي.
کشتی خشخاش د افغانستان نږدې به صفر است کې قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر د نشې شوې دی. موږ د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه کوي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشې مواد ولې د بدن د ریږدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریف یار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نه صرف زه دا کار نه کوم، تاسو بس هم نه یاست پوه شوي.
تر دې خوشه چې زه د یو وره تلاشي کوم.
دا د قومندان صاحب ته تلاشي مکه سردار
خواه نه تاسو شه دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي که له دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به یې نور هم ډېره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیول سوو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډېره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هېواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تېره بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 123 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کېږي.
کښتې خرخر د افغانستان نږدې به صفر است کې قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت سفر د نسی شوی دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ ډول منه شي،
قاچاق هم صورت نگیره او ممنوعیت کامل به وجود بیاد.
له دې کارخانو څخه 100 لیتره تیزاب، ومان بوټي، رنګ او بیلابیل داسې کیمیاوي مواد ترلاسه سوي چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی، خو پروسه ښکاره د دې سازمان یو راپور وښودله چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړېدل په چټکۍ سره ډېریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډېره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډېر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو به مبارزه وشي، خو نور خطره مواد هم کیدلی شي، یا د خارج ده یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لار اوښتی دی، ځکه ډیری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه چیرنه خي د چرسو نشه د موتادی مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي او جسمی شکل یې هم غیر منظم کوي. دا چیرنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان پوهنتون کړي خي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود آورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو دماغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چه ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکار خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او انده چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو واورېدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر به ورځ ژوند به بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص واله
ادواد د تاریخ کې را کزا چې په دې غم کې اخته
مغز دمون خراب کړو او دوی دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په مشهور وي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د رېږدېدلو لامل کیږي؟ کوم ډول نشه یي مواد ډېر دغه ستونزه پېښوي؟ نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په رېږد راولي؟ د نشې په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې رېږدي او د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي رېږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رپیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د رېږدېدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د رېږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د رېږدېدو سبب کیدلی شي. او بعضی عصبی دوایان دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر، د رپیدو، د رېږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د رېږد په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د رېږدېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د رېږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي، او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بده اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بده اغیزه کوي. د هغې د تخریب او خرابېدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته که فکر وکړي کاږه واږه رواني. بل دا چې نشه یي مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رېږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د رېږدېدو سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشه یي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه رېږدېدا، د پښو د لاسو رېږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د رېږد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د رېږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاراونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثرو غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او رېږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر رېږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کېږي، ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپیږي او زړه یې ډېر رپیږي. او هغه کسان چې ډیر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغه ډیر لاسونه په درګدیدو سبب کی او د نشي په اخر مرحله کې کله چې دی نشه ډیر زیات پکړي او نشه ډیر وخت د فارې استعمالي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزوري سبب شوی نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپل لاسونه او د زړه درګدیدا سبب کیږي
د بدن د جینو غړو رېدل معتادین لسه ډول ستونزو سره مخ کوي
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا رېدل په ظاهری ډول باندې یا وجاهت یا خلا باندې هم بد تاثیر کولی شي دویم دا چې دوی یو نوا ټارګیټ یا نښانه کیږي مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوا سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتما نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي دریم دا چې د کسان چې لاسونه یې رفیږي یا یې پښې رفیږي رېږدي یا زړه رېږدي دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی دوی خپل ژوند سم نشي کولی حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي خبرې د دوی سمې نه وي واضح نه وي بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثره نشیان لاسونه او پښې ورېږدي او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درستې انجام نه کړي په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپیږي خو داسې کیدلی شي چې بعضې نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري او دغه نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي
که څوک نشه پرېږدي آیا د بدن لړزیدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي نو دې خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري د نشې په پرېښودلو سره کیدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه ښه والی راشي منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا نه خور دی زت پودر وہی یا دی میړ پودر وہی
لا پمړی کنا و پمور خو سخ خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر یو بس موټر چلوي دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو سپرلی چې رستوران ته ننوځي سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاذه، په خیر راغلی؟ ستړی مشي؟
شکر لالا، تام ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم، څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده نو، موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چارس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چارس ته ورکوې؟
څه شی چارس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کړم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خاهنه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چارس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چارسو ډاک دی.
قماندان صاحب، ما خوشی که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشی کړم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشه یان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قمندان صاحب.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مرسه.
د زهرو کاروان
پسحت میں چلے، پسحت میں خان
المر فغرغر غرغر.